استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید از استدیوی پی یک رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته که تماس های غیر رسمی با طالبان مسلح جریان دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه میشنوید که صدها ملای پاکستانی با صدور یک فتوا حمله های انتحاری را حرام خواندند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از آرش همایون بشنوید.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی واند پایگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلب دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. مقامات ولایت نورستان میگویند در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتوایگل این ولایت، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان به رادیو آزادی گفت شام گذشته در اثر انفجار یک ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی وانتوایگل این ولایت، عبدالمتین بشاش قمندان کندک پلیس ملی کشته شد. به گفته وی در نتیجه این رویداد به افراد دیگر آسیب نرسیده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. حضرت عمر زاخروال سفیر افغانستان در اسلام آباد با آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. آقای زاخروال از طریق تویتر نوشته است که وی با این مقام آمریکایی روی روابط افغانستان با پاکستان، پروسه صلح، مهاجرین افغان و چند موضوع مهم دیگر گفتگو کرده است. آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد و در جریان دیدار با معاون وزارت خارجه پاکستان، همکاری اسلام آباد را برای پیروزی نیروهای آمریکایی در افغانستان با اهمیت خوانده است. مقامات ولایت پکتیا میگویند مبلغ 20 میلیون دلار آمریکایی برای اعمار بند نری در این ولایت تصویب شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا با نشر یک اعلامیه گفته است شمیم خان کتوازی والی این ولایت در جریان دیدار از ولسوالی احمد خیل که قرار است بند نری در آن اعمار شود گفته است برای اعمار این بند 20 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته است و انقریب امور تدارکی آن تکمیل خواهد شد. مقامات ولایت پکتیا ابراز امیدواری کردند که با اعمار بند نری باشندگان چندین ولسوالی این ولایت از انرژی برق و تسهیلات زراعت مستفید خواهند شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان فتوا صادر نموده و حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. این علما گفتند بر اساس اصول اسلامی حملات انتحاری منع یا حرام است. این فتوا در کتاب درج شده است که 16 جنوری از جانب ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و پوهنتون بین‌المللی اسلامی به چاپ رسید. در این کتاب ممنون حسین نوشته است این فتوا برای تأمین ثبات در جامعه میان عرب اسلامی یک تهداب قوی محسوب می شود. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند که به استقامت بحرین در پرواز بودند. حکومت قطر این ادعا را رد کرده است. این ادعای اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عرب که روز دوشنبه صورت گرفت میتواند تنش‌های موجود بین قطر و 4 کشور عربی را افزایش دهد. امارات متحده عربی در زمره کشورهایی است که از چندین ماه به این سو بالای قطر تحریم‌ها را وضع کردند. میدان هوایی بین‌المللی امارات متحده عربی یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی جهان محسوب می‌شود. ترکیه هشدار داده است که آمادگی برای راه اندازی عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. انقره بدون در نظر داشت حمایت آمریکا از نیروهای کرد گفته است این عملیات نظامی می تواند هر لحظه راه اندازی شود. این در حالی است که روسیه و ترکیه بر آمریکا انتقاد کردند که با ساختن نیروهای 3000 نفری ملیشه های سرحدی تحت رهبری کردها در سوریه همکاری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت حالا ایالات متحده آمریکا درک کرده است که در امتداد سرحدات با ترکیه یک نیروی تروریستی را می‌سازد. حکومت سوریه نیز ایجاد این نیروی سرحدی را یک حمله آشکار بر حاکمیت ملی آن کشور دانسته و تخطی از قوانین بین‌المللی شمرده است. و خبر آخرین که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفر بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدن کرد. الکساندر ویچیچیچ رئیس جمهور سربیا از شینزو آبی که در رأس یک هیئت ژاپنی قرار دارد استقبال کرد. قرار است صدر اعظم ژاپن با همتای سربیایی خود و سایر مقامات این کشور نیز دیدار و گفتگو کند. شینزو آبی گفته است که کلید ثبات غرب بالکان نزد سربیا است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته که تماس‌های غیر رسمی با طالبان جریان دارد. جزئیات این تلاعظات دیگر را در همین مورد با یک کارشناس مسائل بین الملل هم گفتگو کرده ایم.
فشاری که از طرف آمریکا و حکومت افغانستان بالای پاکستان آورده میشه، این طبیعیست چون طالبا با پاکستان رابطه بسیار نزدیک داره و این در پروسه صلح تاثیر داره.
همچنان در کنار این روزنامه های چاپ کابل را مرور میکنیم و در مسائل منطقه میشنوید که صدها ملای پاکستانی با صدور فتوای حمله های انتحاری را حرام خواندند. جزئیات این تا لحظات دیگر در امین استدیوی پیک و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته که تماس‌های غیررسمی با طالبان جریان دارد. محمد کریم خلیلی که روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی جوانان و زنان در مورد صلح سخن می‌زد گفت که اکنون در سطح ملی و بین‌المللی شرایط برای تأمین صلح آماده شده است. بیشتر در این مورد از نورالله شایان می‌شنویم که موضوع را از نزدیک در کابل پیگیری کرده.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای تأمین صلح در کشور اکنون به یک مرحله امیدوار کننده گام گذاشتند. کریم خلیلی که روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی جوانان و زنان در مورد صلح سخن میزد گفت تماس‌های غیر رسمی با طالبان مسلح جریان دارد.
تماس‌های غیررسمی با مخالفان مسلح در جریان است. شورای عالی صلح در هماهنگی با حکومت در راستای زمین‌سازی و پیشبرد مذاکرات تلاش می‌نماید. اکنون شرایط خوبی در سطح ملی و بین‌المللی برای صلح به وجود آمد و ما به یک مرحله امیدوارکننده گام گذاشتیم.
آقای خلیلی می افزاید پروسه صلح بین الافغانی با در نظر داشت منافع ملی و نظریات همه اقشار جامعه به گونه شفاف به پیش خواهد رفت. این در حال است که سیومین نشست غیر رسمی با نماینده های طالبان مسلح روز دوشنبه هفته روان در شهر استانبول ترکیه به وساطت حزب اسلامی پایان یافت. هرچند حکومت و طالبان مسلح حضور نماینده هایشان در این نشست را رد کرده، اما محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در همین نشست از تمامی اقدامات برای تامین صلح در کشور استقبال کرد. از هر اقدام مردم افغانستان، احزاب، بزرگان و شخصیت ها که به خاطر مذاکرات بین الافغانی وساطت می کنند، سهولت می آورند، استقبال می کنیم. اما به گونه مستقیم تا کنون حکومت افغانستان وارد مذاکرات با طالبان نشده است. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا به خواست مردم پاسخ مثبت دهند. طالبان مسلح پیش از این بارها بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی از جمله خواجه حامد علومی میگوید که صلح با طالبان زمانی ممکن است که حکومت اراده قوی در این زمینه داشته باشد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید: azadiradio.com. رئیس شورای عالی صلح افغانستان همونطور که شنیدین گفته که تماس‌های غیر رسمی با طالبان مسلح جریان دارد. نورالله شایان در کابل در همین مورد با اسدالله میلاد کارشناس مسائل بین المللی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آیا نشانه‌ای که برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان دیده میشه؟
خلاص مهمی است که چرا تلاش ها برای صلح زیادتر میشه. در این وقت او ارتباط میگیره به تغییراتی که در افغانستان و در منطقه به وجود آمده، خصوصا بعد از اعلام استراتژی امنیتی آمریکا. در اونجا طالبان تحت فشار نظامی قرار داره، پس این خودش تاثیر داره روی موقفی که طالبان در قبال صلح می داشته باشه. و دومی که فشاری که از طرف آمریکا و حکومت افغانستان بالای پاکستان آورده میشه، این تبیست چون طالبان با پاکستان رابطه بسیار نزدیک داره و این در پروسه صلح تاثیر داره.
نشست اخیری که در ترکیه صورت گرفت، از دید شما این نشست هم بخش از امو فشارهای آمریکا بالای پاکستان و طالبان است؟
خب در پولیش ای که فشار نظامی یا فشار بالای پاکستان وارد میشه و یک نوع فشار بالای طالباست، در پولیش حکومت تلاشای صلح خود افزایش داده که نشستی که در ترکیه صورت گرفت به شکل غیر رسمی، میتونم یکی از تلاشهای را بگویم که میخواستن به شکل غیر رسمی با بعض از افراد طالبا مذاکره کنن و بعض مسائل بحث و گفتگو صورت بگیره و دقیقاً که این تلاشی بوده که طالبایی که نمیخواید مثلا تحت نام داعش یا تحت نام طالب فعلی به جنگ ادامه بده و میتونن طرف دولت بیان.
میلا صاحب، اما حکومت افغانستان، شورای عالی صلح و طالبا رد کردن و انکار کردن این نشست و گفتن که از حکومت افغانستان کس نمایندگی نمیکنه در این نشست، پس دلیل در چیست؟
خب یک خو اختلافات در داخل حکومت افغانستان هم یکی از این عوامل شاید باشه و دومی که کسانی که از طرف طالبا اونجا شرکت کردن آیا او راستی به نمایندگی طالبا بود، چون در طالبا بعضی از افرادی وجود داره که در کابل زندگی میکنن و وا رابطه خوبی را با طالبا ندارن. اینال تانوز واضح نیست که کیها به نمایندگی طالب اونجا شرکت کردن و آیا این نمایندگی براستی از طرف طالبا بوده یا خودشان گفتن که ما نماینده طالب هستیم. به ننوز ما واقعیت نشست ترکیه را زیادتر درک کرده نمیتانیم.
میلا صاحب، به عنوان پرسش آخر، این گونه تلاش ها از دید شما بالاخره زمینه را بر گفتگوهای واقعی صلح فراهم خواهد کرد؟
خب مذاکرات غیر رسمی در پروسه صلح نه تنها در افغانستان به سطح بین‌المللی در یک کشورها هم یکی از میکانیزمایی است که روی پروسه صلح تاثیر می داشته باشد، به دلیل از اینکه امروز شاید با بعضی از افراد که با طالبان رابطه کمتر دارند نشست صورت میگیره یا استاس و امکان دارد از روابط خود استفاده بکنند و کسایی که با طالبان رابطه نزدیک داره و را در مذاکرات غیر رسمی حاضر بسازند. یعنی یک تلاش است که امکان داره کمک کنه بر روند صلح در افغانستان.
گفتگوی شنیدید با اسدالله میلاد کارشناس مسائل بین المللی در کابل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست و همچنان در تازه ترین های منطقه تا لحظات دیگر میشنوید که صدها ملای پاکستانی با صدور فتوای حمله های انتحاری را حرام خواندند. اما اکنون ساعت 1:15 به وقت کابل است. طبق وعده چند رویداد اقتصادی بشنوید و منزود برمیگردم.
انجمن تولیدی و صادراتی قالین افغانی میگوید که در 10 ماه گذشته 700 هزار متر قالین و فرش به خارج صادر شده است. قربان علی جمشیدزاده رئیس این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت که امسال صادرات قالین 65% به آمریکا، 25% به کشورهای اروپایی و 10% به دیگر کشورها صورت گرفته است. آقای جمشیدزاده میگوید که در سال مالی 1396 صادرات قالین های افغانی پروسس شده به 30% رسیده است، در حالی که قبلا این رقم 15% بود. و می افزاید که سال گذشته صادرات قالین های غیر پروسس شده به پاکستان 80% بوده، اما امسال این رقم به 70% پایین شده است. با اساس معلومات آقای جمشیدزاده، در حال حاضر قالین های افغانی چوبرنگ در مارکت های بین المللی بازار خوب دارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت میخواهد تا تجار و شرکت ها و تاسیسات تجارتی آسیب دیده در حوادث امنیتی را از مالیات معاف ساخته، آنان را کمک نقدی کرده و یا هم برایشان قرض بدهد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق این اظهارات را با رادیو آزادی در ارتباط با بازسازی و آغاز کار دوباره هتل کابل استار مطرح کرده و تاکید کرد که حکومت افغانستان باید برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت های تاجران امنیت را تامین کند. تاسیسات هتل کابل استار که 8 ماه قبل و اثر انفجار یک تانکر بم در ساحه چهارراه زنبق شهر کابل آسیب دیده بود، روز دوشنبه دوباره کارش را آغاز کرد. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1130 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1050 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 48 افغانی و یک لیتر دیزل با 49 افغانی به فروش میرسد. و در بازارهای امروز کابل اسعار خارجی با پول افغانی این گونه تبادله میگردد: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 50 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در تازه ترین های منطقه به شما میگوییم که صدها ملای پاکستانی با صدور فتوای حمله های انتحاری را حرام خواندند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان گفته است این فتوا میتواند اساس قوی را برای یک جامعه معتدل اسلامی در پاکستان ایجاد کند. زرغونه منگل موضوع از نزدیک دنبال کرده و اینجا در استودیوست. زرغونه جان، اول در مورد خود این فتوا به ما بگو که جزئیاتش از چه قرار است.
خب مصطفی جان، بیش از 1800 ملای پاکستانی با صدور یک فتوا حملات انتحاری را منع کردن. این موضوع در کتاب درج است که امروز منتشر شد. این کتاب ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و پوانتون دولتی اسلامی پاکستان منتشر کردند. پاکستان از سالها به این طرف از خشونت‌های تندروی اسلامی متاثر بوده که با استفاده از حمله کننده های انتحاری ادعا دارند مبارزه‌شان برای نفوذ شریعت جهاد است. حملات انتحاری دائم اعمال افراطی و غیر اخلاقی خوانده شده و محکوم میشن، مخصوصا زمانی که در این حملات غیر نظامی ها کشته میشن. ولی تندروا خودشان این تکتیک بهترین اسلحه جنگی خود میدانن.
با در نظر داشته ای که پاکستان خود شاهد حمله های خونین انتحاری تندروان در چند سال گذشته بوده، این فتوای جدید چه عکس العمل هایی را در داخل پاکستان در پی داشته؟
خب چنانچه شما بیشتر اشاره داشتین، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در همین کتابی که امروز منتشر شد نوشته که این فتوا اساس قوی را برای ثبات یک جامعه معتدل اسلامی در پاکستان یقینی می سازه و ما می تانیم از این فتوا برای ایجاد یک روایت ملی به هدف توقف تندروی و حفظ اصول طلایی اسلامی استفاده کنیم. منتقدین خارجی و داخلی حکومت البته منتقدین خارجی و داخلی حکومت پاکستان متهم می کنند که بر اهداف سیاسی خود با گروه ها و احزاب تندرو سازش کرده و مدت طولانی از نسایی تندروانه و خشونت پرور ای تندروا در مساجد چشم پوشی کرده. ولی حکومت پاکستان ای اتهامات رد می کنه که گویا از تندروا مخصوصا کسایی حمایت میکنه که در افغانستان و هند می جنگن. اسلام آباد ادعا داره که در یک دهه گذشته به پیشرفت های زیاد علیه تندروا مخصوصا طالبا دست یافته. این هم قابل ذکر است مصطفی جان که چندین فتوا در گذشته، البته فتواهای مشابه در گذشته در شرق میانه هم صادر شده بودند، ولی با افزایش فعالیت های داعش می توان دید که چنین فتواها چندان نتایج مثمر داشتن نمیتونن.
تشکر از شما زرغونه جان. شنیدین که صدها ملای پاکستانی با صدور فتوای حمله های انتحاری را حرام خواندند. از دید شما آیا چنین فتواهای میتونه از حمله های انتحاری جلوگیری بکنه؟ لطفا به این شماره ها زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. 07084620 و 00420221124138.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماره از باشنده های شهر هرات به پیشواز از افتتاح پروژه تاپی در این ولایت به جشن و پایکوبی پرداختند. برگزار کنندگان این جشن میگویند آنان میخواهند با راه اندازی این برنامه حمایتشان را از برنامه های زیربنایی حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیتی ابراز کنند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات این گزارش را فرستاده.
شام روز دوشنبه شهر هرات شاهد جشن و پایکوبی دهاتن از باشندگان این ولایت به پیشواز از افتتاح پروژه تاپی بود. شرکت کنندگان با حمله پرچم‌های کشورهای افغانستان و ترکمنستان از این برنامه استقبال کردند.
جشن‌ها باعث میشه که ما حتی فضای ناامن از یاد ببریم و فضای امنیت رو به وجود بیاریم. و این جشن‌هاست که باعث میشه که همدیگر پذیر باشیم، همدلی رواج بدیم در بین جامعه.
بدبخت این پروژه شروع شه، مردم هم کار آغشته شدن، مردم بیکار شدن، رنج و زحمت مردم چیز بشه، شهر ما آباد بشه، از پروژه بیاد اینجا چیز بشه، پابلین گاز، مردم هم به کار آغشته میشن.
ذبیح‌الله اعظم از برگزار کنندگان این برنامه میگوید آنان میخواهند با راه اندازی این پروگرام حمایتشان را از برنامه اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز کنند.
ما خواستیم به جهانیان نشان بدیم که در کنار حکومت وحدت ملی خو، در کنار نیروهای امنیتی خو و در پروسه های اقتصادی خو، در همه حالا در کنار حساب جنده در مجموع در کنار حساب دولت ما هستیم و از این پروژه حمایت پشتیبانی.
پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان و سپس به هندوستان انتقال میدهد. مقامات افغان میگن تکمیل کار این پروژه سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار آمریکایی برای افغانستان مفاد دارد. در کنار این حدود 10,000 افغان از طریق پروژه تاپی به کار گمشته خواهند شد. سید اسماعیل عیسی رحیمی یکی از کارشناسان اقتصادی در غرب افغانستان پروژه تاپی برای مردم افغانستان را با اهمیت توصیف می کند. آقای رحیمی می گوید تکمیل کار این پروژه به خاطر جلوگیری جوانان افغان جهت یافتن کار به کشورهای همسایه کاملا مؤثر واقع خواهد شد.
زمینه کار بیشتر برای جوانان ما که سرگردان و مردای کشورهای همسایه هستند برای اعتداد زیاد مساعد میشه و این باعث خوشی میشه برای مردم و مردم ستمبیده و رنج کشیده کل افغانستان به خصوص هراتی ها و دنبال یک بهانه خوش بودن و خوش گذراندن هستند.
برگزاری جشن تاپی در شهر هرات در حال برگزار میشود که مقامات ملی از آمادگی های کامل به خاطر افتتاح این پروژه سخن میزنند. آنان میگن که تا یک ماه دیگر این پروژه از سوی رئیس جمهور افغانستان در ولایت هرات افتتاح می شود. به گفته مسئولین محلی در هرات، رئیس جمهور غنی در کنار افتتاح پروژه تاپی، پروژه تاپ یا انتقال برق ترکمنستان به پاکستان و خط آهن هرات ترکمنستان را نیز افتتاح می کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5. تشکر که رادیو آزادی را مشتمل تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اما اکنون طبق وعده مطبوعات کابل را مشتمل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل تبصره نمودند. در مطالبی که در روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی به چاپ رسیده، بیشتر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده تا بالای پاکستان فشار بیشتر وارد گردد. روزنامه ویساد در یکی از مطالبش روی این موضوع تمرکز نموده و گفته که در صحبت‌ها که میان هیئت شورای امنیت و مقامات افغان صورت گرفته، بیشتر روی همکاری‌های منطقوی و وارد نمودن فشار بیشتر بالای پاکستان تاکید صورت گرفته است. در مطلب از قول کارشناسان افغان نوشته شده که نتایج این چنین سفرها زیاد مؤثر نیست، چون در گذشته هم سفرهای مشابه به افغانستان صورت گرفته که دستاورد ملموسی در پی نداشته است. ویسامی نویسد که این سفر در زمان صورت گرفته که فشارهای آمریکا بالای پاکستان افزایش پیدا نموده است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش رو این موضوع تبصره نموده. هیواد می‌نویسد که در جریان ملاقات‌های هیئت با مقامات افغان، به خاطر تحکیم ثبات در افغانستان روی وارد نمودن فشار بالای پاکستان تاکید شده است و رئیس جمهوری افغانستان اسناد مکمل را که ارتباط پاکستان را با تروریستان نشان بدهد در اختیار هیئت شورای امنیت گذاشته است. در ادامه نوشته شده که شورای امنیت باید این خواست حکومت افغانستان را بپذیرد و فشار را بالای پاکستان افزایش بدهد. در مطلب همچنان آمده که سفر این هیئت به کابل حس خوشبینی برای مردم داده است و مردم معتقد شدند که سیاست نادرست پاکستان در منطقه دوام نخواهد کرد و جهان از داعیه برحق افغانستان حمایت می کند. روزنامه دنیا هم در سرمقاله‌اش نوشته که با ادامه فشارهای آمریکا و جامعه جهانی بالای پاکستان، حکومت افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به حمایت از توریستان متهم نموده است. در مطلب نوشته شده که حکومت افغانستان به هیئت 15 عضوی شورای امنیت گفته است که پاکستان از توریستان در منطقه به خصوص افغانستان حمایت میکند. با باور سرمقاله نویس، گرچه در جریان کنیم دهه گذشته افغانستان در تمام ستیش‌های بین المللی از پاکستان شکایت نموده و آن کشور را حامی توریسم معرفی نموده است، ولی به صداقت افغانستان از سوی جامعه جهانی به دیده شک نگریسته شده است. در ادامه گفته شده که اینکه هیئت به کابل میآید تا وضعیت افغانستان را ارزیابی کند و شکایت های حکومت افغانستان را در مورد پاکستان بشنود و اسناد مربوط را با خود دوباره ببرند، همه تغییرات مثبت است. سرمقاله نویس ابراز امیدواری نموده است که این بار سازمان ملل صدای برحق افغانستان را بشنود و در مورد کارکردهای غیر انسانی پاکستان خاموشی اختیار نکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و تشکر از پیام ها و نظریات شما. پیام ها و نظریات شما.
عبدالمحبوب هستم، از ولسوالی دهسلای اندراب صحبت میکنم. شفاخانه اوزوی ولسوالی دهسلای اندراب تماماً دوایای شب به فروش میرسانه. بالای کسای بالای دکاندارا و بالای کسایی که مثلا اونا دواخانه دارن، مریضا که مراجعه میکنن یک تا یا دو تا تابلت برشان میتن، دیگه همه دوایا را راجع میکنن که برین از شفاخانه بگیرن. مردم غریب و بی‌وضاحت، همه اینها از این دست مردم به سو اومدن و به مردمای بالای اینا شکایت میکنن که مثلا باید بسن سامعین رسانده شوه که تایی را وزارت صحت عامه از این اقدام این مردم جلوگیری بکنه. و سلام،
اینجا محمد حسن از ولایت بامیان ولسوالی و رسل منطقه سرخجای می باشم. برای کارکنان رادیو آزادی سلام علیکم. محترم ما مناطق سرخجویی و رأس و تعداد 40,000 یا بیشتر نفوس داریم که این مناطق مذکور یک دانه کلینیکی به ایدسی دارد که نیاز شدید به یک دانه کلینیکی سی ایدسی دارد. چندین بار به مقامات مربوطه از ریاست عامه ولایت بامیان و وزارت صحت در کابل شکایت نمودیم، مشکلات خودها برایشان رسانیدیم ولی کدام توجهی نشد. لذا بار چهارم خواهشمندیم که شما مشکلات ما را به گوش تر مقامات مربوطه برسانید. با احترام.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام ها و نظریات شما. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. تارا شمایون در استودیو با فشرده تازه ترین خبرها.
در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی وانتویگل ولایت نورستان، قمندان یک کندک پلیس کشته شد. سفیر افغانستان در پاکستان با معاون وزارت خارجه آمریکا در اسلام آباد دیدار کرد. برای اعمار بند نرای در ولایت پکتیا 20 میلیون دلار آمریکایی تصویب شد. بیش از 1800 تن از علمای مدارس مختلف دینی پاکستان با صدور فتوا حملات انتحاری را یک عمل غیر اسلامی خواندند. در نتیجه یک کمین در ایالت بلوچستان پاکستان 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور و کشته و تعداد هم زخمی شدند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر بغداد حداقل 38 تن کشته و 105 تن دیگر زخمی شدند. امارات متحده عربی میگوید تیارات جت قطر در فضای بین المللی جلو دو تیاره مسافربری این کشور را گرفتند. ترکیه هشدار داد که آمادگی برای عملیات نظامی بر ضد نیروهای تحت رهبری کردها در شمال سوریه تکمیل شده است. و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در اولین سفرش بعد از فروپاشی یوگسلاویا از شهر بلگراد دیدار کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له ازادي رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. د عدالت او له فساد سره د مبارزه د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړي توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړي شوی او له موږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زئی او د خبرونه همیشنی همکار او له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد له موږ سره په خبرونه کې دي. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی عبدالرحیم زئی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی عبدالرحیم زئی خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
راځم دې پوښتنې ته. ښاغلی عبدالرحیم زئی، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟
خمنان تاسو له برنامه څخه کچیر زه د مالی وزارت او اوسنۍ رهبرۍ د تیرو دریو کلونو او وضعیت یو اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه.
په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.9 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. او کچیر بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانیو څخه 1.9 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملی مبارزه پیل کړي. د افغانستان په دتی سرچینو کې مصلحات رامنځته کړي او د استخدام په برخه کې متلاش کړي چې هغه اشخاص د افغانستان په دتی سرچینو پردند وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بحثونه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په دتی سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراسی ټیټ شوی، ولې هڅه مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانیږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په له تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 170 میلیارده افغانیو ته رسېدلي دي.
بله،
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارده افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي او 170 حاصل کړي، 1.5 میلیارده عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارده کیږي، 100 میلیارده کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې
ده؟ هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زمونږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې موږ 114 میلیارده افغانۍ ټولې کړو، چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې موږ نږدې زمونږ ټاکل شوی هدف 112 میلیارده افغانۍ ته ورسېده. اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 115 میلیارده افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شروع ورځې مخکې مالي کال خلاصو، چون د قوس په دیرشمه نیټه مالي کال خلاصېږي، زموږ لپاره هدف 125.15 میلیارده افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشمه موږ 109.13 میلیارده افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 14.6 میلیارده افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان په دتی سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي. په اوه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی موږ تقریبا 109.3 میلیارده ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړ، موجوده نظام 114 میلیارده ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 109.15 میلیارده ده. دا هر کال همداسې لوړیږي او زمونږ غلیز لوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ سي، اصلاحات زیات رامنځته سي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای برمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن آسیب پذیری. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه‌ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کردین چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده، اما ای ادعا را میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی، اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است، 85% هم پایین است، گرافش
فیصدیش بگذارن که به ارقام برتان بگه. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که انوس هم در منابع دتی افغانستان ظرفیت ازی وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ایره شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان با یک پروسه طولانی است که ما بتانیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما با مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم با مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالیم زیست. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم سوال دارن، سوالشان مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میربنیو که خبرونه تخرق لست.
محترم تلال صبح سلامون اتاسو تا محترم رایم لو سال تا ورنده کام خدای دو کلی چی رو گوجور دو تام همچینون نو دما پختنه سوال داغ دی واقعا مشکلات شده دی بدبختی شده ده. نو در مخکو وقتو که زیوه داره تا ورنده تلال صبح پوغه داره که دیو چوکیدار ننی ولی تو غمیست تکا سپوری طول یاد کاکا زیوه دما ما زیوه نو پساد موجوده پا شده خب بعد وقت آنهای چه به گمرکات رو که مشکلات شدی نو ده رایبزو زب نایما بقا پکتا نده چه سم دلش چه دو نه بویلو خون دکنه گه نکی چه بیایو نو عملی کار باید سنگه وشی باید چه وکو آیا ملتم یا باید یو چه وکو زکتو لپرم با حکومت مانده بعد برونه چه ورشی حکومت سا باید ملت هم در دیخ پلا وکا دست نه چه موگا تا سه هر مشکل تل حکومت را کوچه یاره در کتول کار به روڑای دیم حکومت را که کالی دیم حکومت را که نه بعد تا سه همکاری مهمه داده ملت نو چنگی که دلش در حلشی
بله من نه خغل وردک آقای عبد الرحیم زئی اتمن سوال آقای وردک گرفتین.
یا وردک صاحب سوال ما واخیست له دوی څخه مننه. یوه موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تموسی مونږ بار بار دا خبره کړې چې کشیر د افغانستان خلک وړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد لمنځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له موږ سره همکار پاتې شي کشیر دوی ادا کوي چې ګوا کې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله داده چې کشیر زموږ کوم مامور په فساد ښکېلي تاسو ورته فرصت مه ورکوئ چې دوی فساد وکړي. کله چې فساد ترسره کېږي بیا دا به ټول کدی شي راسره ومني چې فساد چې رامنځته کېږي دوه ډلې شتون لري د خلکو په ادعا یو زما مامور اما مقابل لو رئیس څوک ده دوی د فرصت ورنکي یو دوم در رسنیو څخه مو هیله داده چې له موږ سره همکار پاتې شي تحقیقاتي ګزارشونو په جوړولو کې دوی کولی شي په دغه برخه کې د افغانستان حکومت تر څنګ پاتې شي او تر څنګ بیا موږ فساد د مخنیوي لپاره او د عوایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل موږ مشخص کړي چې په هغه تګلار روان یو. اول دا چې د استخدام په برخه کې مو هڅه کړې چې وردک ته اشاره وکړه چې روابط شخصي روابطو پر اساس ترجیح ورکړي. هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سم او هر طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیې وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده. دا یو. دوم مو دا چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم. دغه سیستمونه خوبي داده چې لوی خو موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي. درېیم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی. هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ فارد بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان په عایداتي سرچینو کې کار
وکړي.
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خواته بوځو. نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زئی. خو زه بېرته راګرځم تاسو ته. هغه ده چې تاسو د وروستي کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په وروستي کال کې ډېر زیات عایدات درلودل د تېرو کلونو په پرتله باندې. خو مصر یو راپور دی هغه ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,522,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکودا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکودا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارد ډالر به سب چه وای دی، یعنی څوبند نیم میلیارډ ډالر سب ندی او دا وای تیر شوی دی، یعنی نیم میلیارډ ډالر د افغانستان د عایداتو لپاره ډیره ولوی ضربه نه ده.
ګوره د دې لپاره چې بل خصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدې ګمرکونه کې د دغه ډول ستونزو مخنیوي موږ دوه کار کړی. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون منګل رو د بیلابل هوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا دولس یا دیارلس کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي. دوم، موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپل پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ ته د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې سي، که چیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه مشکلات رامنځته.
تاسو د استخدام موضوع مخې یاده کړله، ښاغلي وردک هم د استخدام په اړه وویلې. غواړم وپوښتم دا چې ستاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بل موضوع غواړم په یو د عامو خلکو په توګه باندې په یو ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې ته څه دنده لرې، هغه وایي چې زه خون کیم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي، خو که وایي چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیرای خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شوبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمونږ بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړي. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړو. یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کیږي، دغه نه وروسته امتحان ورته اخیستل کیږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولای شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نیټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې څوارلس کاله سم مسله وه جدا، اما زه د وروستیو دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دی یا خدمتي؟
همدې ته راځم، ژمنتیا هم مهمه ده زمونږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي. که یو کال زمونږ یو همکار په شمال کې وو، دا لیږو بل کال ته، البته زمونږ دغه امتحان د وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم ښکل نه وي، دا بیا لیږو د افغانستان بل زود ده. یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یو اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر
دوراني څه کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکړو چې په یو ساحه کې پاتې.
ډېره مننه ښاغلی درمزی. یو اوریدونکی فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی ښاغلی داوود، مهرباني وکړئ.
موږ پوښتنه دا ده چې موږ د جراح محصول سمسو مخکې وم یو لاک یو نیم لاک تاویلولې، تېر سبق کمیشن کارانو اخستې، اوس موږ درې لاک اته ډېر زر روپۍ تاویلو، نو حکومت ته ډېره فایده شوه. په میاشت زر کانټینر راځي، زر یو نیم زر لاکھ روپۍ فائدہ راځي، اوس پاموال مختلف، برق مختلف، نور شانو کې هم دی غب نوان دا. موږ کدا حساب کانټینری ته کوي چې مثال دو لاکھ اوسي، موږ نه اخلي چې درې لاکھ واخلي، نو حکومت به په فوز لري او موږ به مشکلات نه خلاص.
ډیر زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیم زید، تاسو د ښاغلی داود پوښتنه اتمن واورېده، خو مخکې لدې چې د هغې ځواب وایي، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. دا چې تاسو ویلې موږ تر ډیره پورې د مداخله او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي، لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوخي وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګمري. خو دلته د خپل د مالی وزیر ښاغلی حکیمی رسنوي ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې که ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زور یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکات کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې تاسو له خوانه لري شوی دی، هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی.
اول دا کوم ورور چې هرات نه زنګ وهلی و، داود صاحب، مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوګانه مخه ونیول. په دې مانا مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وازه کړو، هماغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوګانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، هماغه څه چې معیار د مطابق دغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده، او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نسی. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. پخوا وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ. شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ شو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه په همدې خبرو بسنه وکړم، ان شاء الله په نورو برنامو به سره ګډون وکړم.
خغل عبدالرحیمزی لمک سره په خبرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس به د شکایتونو اخیستو رئیس خغل وحیدالله زاهد هم دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري. نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه، ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی، خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی.
زه به په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته هم یوه موضوع راجع شوې ده، چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لرې شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي، هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي، بلکې په ټولنیزو
د میز دوستان ته سلامونه وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکه مبارزه وسی. په دې برخه کې بل خصوص فساد سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري، موږ په خدمت کې یو چې دغه تحقیق وکړو یا دغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تجربات راوستل، اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی داسې څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره،
ډېره زیاته مننه خغل عبدالرحیمزی. مننه له بده مرغه خغل عبدالرحیمزی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولای چې تر روسي شپې پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنن خغل زاهد، تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړئ هغې ته
وکړئ. تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی ده. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلې، او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
ډک ل مرست لره اما د عبدالرحیم جی صاحب خبره هم چې واوري دي تدیر سره لري او توقف لري
په هر صورت تنها او تنها کچې موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو نو خوشبختانه دي ګمرکونو یو قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي په دې قانون دوی ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې چې دي یا د قانون اهداف چې دي درې مورد چې تاسو ته ولم تلای سوي ودا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدود ټاکل دي کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ خو استخدام کړی ده موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شي ده بل موضوع دریمه ماده کې ده هغه دا چې ده په 15مه فقره کې او 16مه فقره کې راغلي ده هغه دا چې ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکي پلټنه ده چې دا دواړه کچېرې د خبرونې وخت لګنې دا دواړه ځانته موارد دي چې د باندې بس کیږي چې ولی ګمرکي فرار رامنځته کیږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي یا ولی دغه موضوعګانې حیفومایل یا دغه ګمرکي محصول حیفومایل کیږي بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خبره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا د نه خبره کړی یاغي کې ثبت نه ده ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویل چې موږ یو ګټ کمیسن لرو زه به مخکې دین وایم چې دا ګټ کمیسن دی باندې کار کوي ولی مرکزی ادارې دی باندې کار نه کوي په دریم فصل کې د اعتراض د بررسی په نامو باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده دا ګمرکي سندونه ګمرکي تعارفي ګمرکي کړني د غټول دوی حاکمیت په دوی باندې لري دوی د غتصاري لکه څنګه چې ما مخکې هم دې اشاره وکړه چې په د درېمې مادي په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو په 16مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو چې تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خبرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیمزي صاحب ویلې چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیرو اوس څه معنی لري آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته سوي په هغه وخت کې قانون شتون نه درلوده یا که چیرې موږ نن دې باندې یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې موږ وایو چې نن مو دا کار کړی پرون نه ده سوی ول نه ده سوی که قانون شتون نه درلوده نو د موږ هغه قانوني عذر چیرته و بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دي چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلې چې مختلف قیمتونه د دې ته ورکړل سوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلی عبدالرحیمزي دا رد کړه او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانونی نه سوی یا په اساس زور او واسطو سوی او یا هم ډیری ګمرکات کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم IMF کو چا ویل چې موږ ته هدف ټاکي زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دومره یو هدف ته رسیږو د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دي چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادرات او واردات باندې کیږي نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوي یا مثلا د ځان لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په 90م کال کې 10 روپۍ یا 100 روپۍ یا 2000 روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسو دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کېږي که چیرې ته ونه رسېږي د تا د رسېدو ته د لاره څه ده آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه وضع کېږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وشتود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي
د دو محصول سره رقم ده او بیرونی اموال محصول سره رقم ده په مثلا واردیږي افغانستان ته داخل دی وی خور ده واردیږي نو دا خو مختلف استونزې دي چې موږ مجبورن چې کچیر غونډه چې موږ فشار په سرمایدار یا په تجار یا په متشبب چې هغه مال را واردې موږ په غي باندې وازو کچیر موږ خه هدف ته ځان رسو چې واقعا موږ خو شفاف او پاک ګمرک ولرو ګمرکونو دی قانون رعایت دی وسی دغه پختنې چې نن یې موږ په پټول معنا نه تطبیقو یا هم موږ ورته جواب نسو ویلې په هغه وخت کې چې موږ قانون تطبیق موږ په پټول معنا موږ لري ته جواب هم ویلې او دغه د بیت المال مالک دا موږ واقعا خپل جی طرف رسولې او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه. خو له ما سره یو راپور دی. په دې راپور کې تاسو ادارې له ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او نور برخونه د په استخدام کې لاسوهنه کیږي دوی فشار راوړي. تاسو کولی شئ وای څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي؟
تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دیوانې بخپره شوي په هغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح د اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې شته چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.
ډېره زیاته مننه. د راتلونکې اونۍ خپرونه د کنټرول او تفتیش ادارې په اړه باندې ده. تر راتلونکې خپرونې الله پامان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.